څلور بجې شپې احمد شبدم داسې رډو درې سات پخ پرونه کې ستاسو قربا په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې په سمنګان په مرکز ایبکی د موټر بم چاودنې جزئیات تر سره شریک کړو. دا به هم واوري چې افغان حکومت پولیسکونو طالبان له بند آزاد کړي دي او طالبانو هم لس کسه حکومتي زندانیان خوشي کړي دي، خو په ورته وخت کې حکومت د تشدد زیاتوالي ته اندېښمن دی. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د سمنګان ولایت په مرکز ایبکی د ملي امنیت پر ریاست وسلوال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. پاکستان اجازه ورکوي د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر لارې هند ته صادر شي. د پولند انتخاباتو ملي کمیسیون وویل چې د پولند ولسمشر اندرژي دودا انتخابات ګټلي دي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان ولایت په مرکز ایبکی د ملي امنیت پر ریاست وسلوال برید څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. د خبرې د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی ازادي راډیو ته وکړه. د حمله سهار شاوخوا 11 بجې د ریاست په دروازه کې په یوې چاودنې پایله ورپسې څو حمله کوونکو د ملي امنیت او تر خوایری ښاروالۍ ودانیو ته ننوتي وو. د سمنګان والی ویلي وو چې چاودنه دومره قوي وه چې په سل مترۍ کې د ډیرو کورونو کړکۍ او ښیښې ماتې شوې. د سمنګان د روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق ازادي راډیو ته په دې چاودنې کې د درش په توتنو د ټپ کې دو ولچې لسی د امنیتي ځواکونو غړي دي.
اصلا شخصي مجبور انتقال کړه کدي جمله 8 تنه زنان او 2 تنه شون کولیفان می بوشن.
د سمنګان د ولایت شورا مرستيال هاشم سروري په دې برید کې ملي امنیت د لاسو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې، خو نورو سیمېزو چارواکو تر اوسه د غایدا نه ده تایید کړې. طالبانو چې د دې برید مسؤلیت اخیستی په یو خبر کړې خبر پاڼه کې دا کړې چې د استخباراتو پر ادارې په نننی برید کې لسګونو د استخباراتو کارکونکو وژلي او ټپیان کړي دي. امنیت چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو دی و قومندان په ګډون د 12 وسلوالو دی وژل کېدو او نه نورو دی ټپ کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قومندان ویان جمال ناصر بارغزي ازادي راډیو ته وویل 13 بجې وسلوالو طالبانو د کندهار د خورابک ولسوالۍ پر امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د پولیسو په ځوابي برید کې یو لس وسلوالو وژل شو.
13 بجې شاوخوا وسلوالو تر هلګرو د کندهار شوراوه کلوسوالی د ملي پولیس پر قرارګاه باندې د لیز عمله کړي و چې ملي پولیس غاښماتون کې جواب وسلوالو تر هلګرو ته ورکړی دي چې پامده عمله کې یو ولس وسلوال تر هلګر و جلسوي دي او 15 نور مرګونی ټپانسوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د غرض د زابل پرغنده ولسوالۍ کې د کاظم پونم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې د وسلوالو په برید کې دوه تنه قومي مشران وژل شول. دا پیښه نن سهار شاوخوا 10 بجې د غزنی د مرکز اړوند په د خدایداد کلی کې شوې ده. د غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل په خوانی جهادي قومندان او قومي مشر ایوب خان نیازی او یو بل قومي مشر په خپل کور کې چې نومونه دي خودل شوی یو ځای وژل شوی دي. د جمعزاده په وینا وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلی او په دې اړه پلټنه پیل شوې ده. په غزنی کې ډیری وخت په وسلوالو بریدونو کې قومي مشران دیني المان مدني فعالان ځوانان او لسی خلک وجل کیږي چې د اکثرو دا ډول پیښو مسؤلیت څوک یا کومه وسلواله ډله نه اخلي. پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر لارې هند ته صادر شي. د خبره د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ او د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. هغه ویلی چې د کووید 19 ناروغۍ ته په پام د مقرراتو له عملي کېدو وروسته دغه بندر به بل سبا د جولای له 15 د افغان صادراتو پر مخ پرانستی وي. د ښاغلي صادق په وینا هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزه سوداګري او د ترانزیت ټول سرحدي بندرونه بیرته پرانستی دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې هندوستان ټایمز ورسپانې د هندي چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې ویلي و د واګه بندر له لارې به له افغانستان سره د هند سوداګري ډېر ژر بیرته پیل شي. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون نو ویل چې د ولسمشر د دوهم دور انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شو رایو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر اندژه دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي. دغه نتیجې له مخې د وارسا ښاروال رافال ترجاسکوفسکي چې لیبرال بلل کیږي په سلو کې څه کم 40 رایې خپلې کړې دي. کمیسیون ویل په دې انتخاباتو کې د معمول خلاف ډیرو کسانو ګډون کړی و. د کمیسیون د هغو مستحق رایې ورکوونکو شمیر چې خپلې رایې کارولې په سلو کې څه باندې 8 یاد کړی دی. وروستۍ نتیجه به ډیر توپیرونه لري. دغه انتخابات د روغتیایي سختو تدابیرو په ترڅ کې چې رایې ورکوونکو ماسکونه اغوستي او لاسونه یې په دستکشو پټو د خوندي واټن په مراتبولو سره ترسره شول. د ولسمشر په توګه د دودا بیا ټاکل کېدل د قانون او عدالت د ګوند د هغو هڅو لپاره مهم دی چې غواړي په قضایي سیستم کې لانجمن اصلاحات عملي کړي. اروپایي ټولنې هم پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې سره د دې هېواد محکمې سیاسي کېږي. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایروس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهم پاک دوشنبه لمانځي مخکې له دې چې عبادت کوونکي د هند په روحاني پلازمینه وارانسی کې د کاشي وشوانات مشهور معبد ننوځي د حرارتي سکان معاینه کیږي. یوازې محدود شمېر کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې دغه معبد ته داخل شي. مانوج تریپاتی د دې معبد په مخ کې رویټرس ته وویل زدل ته هر دوشنبه راځم چې عبادت او دعا وکړم. ز ځان ډیر خفه په دې احساسوم چې نن دلته د عبادت کوونکو ګڼه ګوڼه نشته. مخکې بدلته د شراوان په میاشت کې هر دوشنبه له 1.5 لک تر 2 لک کسانو پورې راټولېدل. نوی ډیلی ته نږدې په میروت خارګوټي کې بیا هندوان د معبد د باندې مراسم ترسره کوي. په هند کې د کورونا وایروس د خپرېدو او د نوې پیښو له زیاتېدو سره ډیرو سیمو کې بندیز جاری دی. په هند کې په تیرو 24 ساعتونو کې کووید-19 ناروغي نږدې 9000 نوې پیښې ثبت شوې او لامل یې لږ تر لږه 500 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15 د سمنګان په مرکز ایبک کې د نننی موټر بم چاودنې وروسته جزئیات وړاندې په خبرونه کې سره شریکو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند هیله منه ده چې د سولې خبرې به پیل شي خو په ورته وخت کې پر اور کم ټینګار کوي.
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي.
بل لور ته د کونړ چارواکي د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته د ترهګرو ډلو دا وشتو خبره کوي.
جیش محمد و لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوښتي دي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو هیله کوي.
دا خبره دوی چې می دولر د زنګزې پسلینه دي د خارو پیژي یعنی میش دا بیړه دوی چې میش د خپل وطن تعلق چې می نه دا غانسي خروب نشي.
دا کرکټ لستوري راشد خان سره د سپورت په ونې خبرونه کې شهیدلی.
کله زه اورته تیار شوم ریډي شوم ما غیرسته به فیصله کوم.
د افغانستان شمال ته مخه کوي. مجیب حبیب زای په ټلیفون را سره دی. د سمنګان په مرکز ایبک کې نن د ملي امنیت پر ریاست بریټ پایته ورسید او مخکې مو په خبرونو کې په دې اړه تفصیل واورید خو وروستي جزئیات په خپل خبريال حبیب زای څخه واخلو. حبیب زای صاحب، تازه معلومات سړي.
سلامونه شي واسه تاسو ته او د نړۍ ټول اړیدونکو ته. په څنګه تاسو په مقدمه ته مو ته یادونه درلوده په سمنګان ولایت کې کابو 12 بجې وی چې بم چاودنه د موټر بم چاودنه د ملي امنیت ادارې مخې ته وشوه چې وروسته موږ د چارواکو سره کومې خبرې درلودې. چارواکو تایید کړه چې پکې لسګونه کسان ژوبل شوي دي. څو شپې وړاندې ما د سمنګان ولایت عامې روغتیا له مشر عبدالخیل مصدق سره خبرې درلودې. ښاغلی مصدق وویل چې په دغه پېښه کې 3 کسان ټپیان شوي دي چې پکې پوځي کسان هم شته، اته ښځې، دوه ماشومان او نور ټول ملکي کسان دي. له هغې وروسته مې د سمنګان ولایت د ولایتي شورا له مرستیال ښاغلي هاشم سروي سره خبرې درلودې. ده وویل چې د شلو ډېر لشپېتو ډېر کسان ژوبل شوي دي او د دې تر څنګ د ملي امنیت ادارې لس کارکوونکي هم په دغه بریک کې وژل شوي دي. او دا خبره د سمنګان ولایت د امنیت کمانډنۍ ول پوری چارواکي هم تایید کړ خو هغه از یاروت د نوم دنه خو د پرشرت وای چې په دې پیښه کې اته کسان د ملي امنیت کارکونکي وژل شوی دي چې وهم خزه ده پکې د سمنګان د ولایت شورا مرسیال خغل هاشم سروري وای چې د موټربام څخه وروسته هو کسان د سمنګان ولایت ښاروالۍ ته ورننوتل او له هغه څخه څخه د ملي امنیت پر اداره وسوال برید وکړ چې د برید په نتیجه کې د ځوابي برید په نتیجه کې څلور کسان بریدګر وژل شوي او درې نور لا اداره کړي. د سمنګان والي ښاغلی عبداللطیف ابلاوي هم ازادي راډیو ته کوم پیغام چې راستولی و هغه ویلي چې پکې څلور بریدګر وژل شوي دي او سیمه کې اوس هم امنیتي ځواکونه دي ترڅو د تصفیه عملیات
حبیب زه سپتا سوچ ویل چې درې کسان ترې سم دي د مسولو کسانو په وینا باندې یعنی اوس خو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې خبر درلود جګړه نشته نو دغه درې کسان تشتیدلی دي او کنه جګړه کوي
پم دې تر ما دې هم نسیز وکړو سره هم خبرې د والی بیان دوی چې په سیمه کې له هم امنیتي ځواکونو حضور لري ملکی کسانو ته د ورته اجازه نه ورکول کی تر څو د دوی خپل تصفیه ملات بشپړ کړي ک هدف دا دی چې دغه کسان یا ومندل شي او یا هم تختیدلی د مشخص شي چې دوی چیرې دي
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حمله مسولیت منلې دي
بله ازي راوتا د وسلوالو طالبانو لور چې کوم پیغام رسیدلی په دې کې ویل شوی چې د بریټ د طالبانو وسلوالو ډېر تر سره کړی دی او په پیغام کې راغلی چې د بریټ افغان دولت په یو استخباراتي ادارې په سمنګان ولایت کې تر سره شوی چې د دغه ادارې لسکونو کارکونکو ته مرجو بلا وخت دی
مجیب حبیب زای مننه و موریدل چې د سمنګان په مرکز ایبک کینن د موټر بم چاودنه شویده او حمله هم شویده او د سویل کیږي چې درې وسلوال تری تام دي او یو شمیر وشل شوی دي خو لالوی سره داس معلومیږي چې د جګړې شدت راکم شوی دی او یا شاید درې دل وی او امنیتی ځواکونه د درې کسانو د مونډلو په لټه کې دي لوي خبرتیا ورسته ل جګړې سولې ته مخه کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان حکومت د طالبانو په لسکونو زندانیان پرون خوشی کړل او طالبانو هم لستنه حکومتي بندیان آزاد کړل په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا تور پوری کوي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې خبري لخند سر مخامخ کړی دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم د تاوتریخوالي په کمیډو ټینګار کوي او وایي د خبرو د پیلېدو هیله زیات دي نو په کار د تشدد راکم شي امید زهرمل له کابل راپور لري
د سولې رواني حادثه او د تاوتریخوالي د کمیډو ارتیا د افغانستان حکومت ته بل هر وخت په پرتله اوس د طالبانو لخوا د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو او پای ټینګار کوي د ملي امنیت شورا چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د زندانیانو د تبادلې مسؤلیت په غاړه لري د دې ډلې لوري د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره د مثبتو ګامونو په نه پورته کولو نیوکه کوي د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل لخند سره مخ کړی دی د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د سولې او ثبات لپاره د طالبانو شوی کارونه لا هم سولې نه
اساسي بحث دا چې د سولې لپاره باید سولې اقدامات وسی د طالبانو اقدامات جنگ دی او د وینې تویدنه د هیڅ ډول سولې اقدامات نه دی او په دې ډول د سولې د مخامه خبر لپاره چا غمدګی نیول کیږي امیدونه چسته هغه ټول لخند او ځان سره مخ کیږي او د دې مسؤلین به مستقیمه طالبان
د افغانستان ملي امنیت شورا وايي دوی سولې ته ژمن دي او د همدې لپاره تر اوسه لخپلو زندانونو تازه یو سل اتیا طالب بندیان خلاص کړي دي چې په دې سره د دوی لخوا د آزاد شویو طالب بندیان نوشمیر سلور زرا یو سل نه نویو تا ورسی خغل فیصل طالبان د سولې لپاره د خپل ژمنو په نه عملی کولو تورن وی وای د دل نه واس د چله دوی سره بندي نګدي زرتن امنیتی سرتیر نه دی خلاص کړي بلکې تاوتری خواله ته دوام ورکړل خو طالبان بیا وایي دوی هم سولې ته ژمن دي او له دوی سره د بندي حکومتي سرتیرو د ازادۍ بهیر لا هم روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، پرون یې په کندهار کې د حکومت لس تنه بندیان آزاد کړي دي. ښاغلی شاهین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړ او زیاته یې کړه دوی په ښارونو او لویو نظامي مرکزونو خپل بریدونه د پام وړ راکم کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مذاکراتو د پیل بهیر په یو داسې پړاو کې دی چې اړینه ده تاوتریخوالی راکم شي. د دې وزارت وایان د ناجیه انوري:
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي او باید مناسبه او د باور وړ فضا جوړه شي. د دې فضا د جوړولو لپاره یو اغیزناک فکتور د تاوتریخوالی کمښت او د سولې لپاره د ارادې تمثیل دی. د افغانستان خلک تمه لري چې د سولې خواته د مختتلو په حال کې باید د ډېرې قربانۍ مخه ونیسو.
په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په زلونو د جګړې لښکېلو لوري او په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي، خو ښکاري چې دی غوښتنې ځای نه دی نیولی. د پوځي چارو کارپوهان دا هم وایي نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده، بلکې تکتیک یې بدل شوی او د مرګ ژوبل شمیر هم زیات شوی دی.
بل لورته د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو له لوري روزل شوی وسلوال د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې ځای پر ځای شوی دی. طالبان څه وایي، د سیمې خلک څه وایي؟ تفصیل له کونړه د روحل انوري پورا پور کې.
د کونړ دولتي چارواکي دا وکوي چې د ولایت په سرحدي ولسوالیو کې هغه پاکستانی وسلوالې ډلې لیدل شوي چې په خوا په کشمیر او د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې ساتل شوي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ په سرحدي ولسوالۍ کې خصوصا په دانګام، مروره او شلتن هم سرکاړو ولسوالۍ کې د پاکستان جیش محمد او لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل، پاکستان په مختلفو قبایلو سیمو کې اوسېدل، زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوختي دي.
ښاغلی بیدار وایي په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې همدغو ډلو په کونړ کې څو ځایه د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د هغه په وینا چې په کې برید کوونکي د مرګ ژوبلې او ماتې سره مخ شوي دي.
په دوه درې منطقو کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره مخامخ شل او تلفات ولیدل، سنگینه وسلې هم ترې نه پزای پات شوې.
د کونړ اوسیدونکو هم ویل کومې ورځې چې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک شوه او ورسره د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو لپاره طالبانو او افغان حکومت چمتووالی شروع کړي، نو ورسره د ډیورن کرخې له بلې غاړې کونړ ته د لشکری طیبه، جیش محمد او جنگوي وسلوالو ډلو راتګ زیات شوی دی چې همدې حرکتونو دوی اندېښمن کړي دي. د کونړ دوه تنو سیدونکو حمید الله او صداقت ازادي راډیو ته وویل:
د لشکری طیبه او د حزب المجاهدین په نامه د ډلری راوخت دي دانګام ولسوالۍ کې هم شته، اسمار کې هم شته، او سرکانو ولسوالۍ خاص کونړ دی سرحدی ولسوالو کې شته. فکر کوم دا د سولې دغه هڅې روانې دي، نو پاکستان کوشش کوي چې دا ګډې وډې کې
وخت نا وخته زموږ چوپانان او د مالدار خلک چې هلته ځي هغه خواران بېرته را تښتي، را منډې وهي وایي چې دلته څه خلک وو. او یو خوا نه سولې خبرې وانی، بل خوا دغه خلک بل را پیدا شول، دا یو بل تشویش مونږ د کونړو ته پیدا شوی دی چې څه به کوو د خلکو سره.
دوی وایي د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې اوږدوالی شاوخوا 216 کیلومتره دی چې دومره ساحه کې افغانستان یوازې څلور ځایه نواپاس، غاخي کنډو، بنشي او دوکلام کې د پولیساتو پولیسو پوستې لري. د دوی په وینا چې پاکستاني پوځ بیا په همدې کرښه په لسګونو پوستې جوړې کړې، اغزن سیمې غزولې، خو په یو شمیر ځایونو کې د خپلو پوستو خوا کې لارې او ګودرې د دې د پاره پرانیستې پریښي دي چې پرې د افغان حکومت وسلوال مخالفین له ویرې پرته تګ راتګ وکړي. د خلکو په خبره چې اوس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل کېدو لپاره چمتووالی نیول کېږي، نو پاکستان د دغو خبرو د ناکامولو دپاره یا د ډلې د طالبان طالبانو د مرستې لپاره کونړ ته راستولې دي. خو د وسلوالو طالبانو وینځه به الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هر سیمه کې پورا وسلوال لري او د هیچا مرستې ته اړتیا نه لري. پاکستانی چارواکو هم دغه ډول تورونه رد کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو یو شمیر ولسوالیو کې پاکستانی استخباراتو پورې د تړلو پاکستانی وسلوالو ډلو لشتون او خوځښتونو شکایت کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل کولو دپاره طالبانو او افغان حکومت په زیات شمیر کې د یو بل بندیان هم خوشی کړل. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې برخه کې خپل هڅې چټکی کړې دي.
د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې یو شمیر پاکستانی وسلوالي ترهګر لري د کونړ لور ته اوښتي دي. په بل سرحدي ولایت خوست کې د وزیرستان د کډوالو استازو ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې بیرته خپل سیمو ته ستنې شي. نجیب الله لوخي له خوسته راپور لري.
د خوست د ګلان کیمپ یو ډاګي کې د میشت وزیرستانو یو کډوالو د مشرانو او ځوانانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی کورنۍ ته د غلام خان پر لار د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. دوی ویل لیوی خو په خوست کې ورسره مرستې نه کیږي او د دوی یو شمیر کورنۍ له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ شوي. بل لوري ته په خپلو سیمو کې د زنغوزیو فصلونه رسیدلي که ورنشي نو ورڅخه ضایع کیږي. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو شاهدین مشال راډیو ته ویل
مشکله په افغانستان کې تر کړل نر د میشه پاکستان حکومت دا اپیل دی چې دې ته مهرباني وکړي زر تر زره دی د غلام خان یورپین لیار به تخلص کړي. کنه وی دا خل دا کوم چې د ستاسو په وړاندې دی نو دا به مجبور دي چې په غلام خان یورپین پر تر هغه وخت پر احتجاج شریکی چې درڅو پرې د جایز مطالبات منل شوی نه وي. د خریس ولید د مو د اپیل دی چې دې ته مهرباني وکړي په کوبل کې د پاکستان سفارت ته دا ادمي ژغ ورسوي چې د پاکستان د چارواکي سره دا مسله شریکه کو چې دې ته څه د حل لار را پیدا شي.
د جلیل پرونت شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکو وایي کچېرې دوی خپل سیمو ته په وخت ونه رسیږي نو د زنغوزیو فصلونه خرابيږي.
دا خبره دوی چې میډولر د زنغوزي فصلینه دي دا خارو پیږي ان میش دا بیره د چمیز د خپل وطن ته لور چې میش نه دا غان سی خروب نشي او میش خپل وطن ته لور سی میج اصلي مطالبه د چمیز د خپل وطن دیدن وشي.
د عمر خان په نوم د وزیرستان یو کډوال یو بل مشر بیا وایي کدی دوی سیمه تر اوسه تصفیه نوي بیا د هم پاکستان حکومت لکتر لګه دوی ته د بیرته ستنیدو زمينه برابر کړي.
زه دا یو اپیل کوم د پاکستان د حکومت نام مې د خوښش تای چې میش د وطن ته اول خدای خلق په عزت ورسوي او کچره خامخه او د میر وطن کلیر نه وی بیا دا وکړو میر د خپل خبره ته هم د ضروروي خدا سه لکنه را کډول هغه ته خبره دادو چې میشت په وطن کې د سکول د اسپیټال ځکه چې د خو ضرورت او د مدرسې کړه وړ نسل د میش په ننګر ستر شي په د دنیا کې زویا چې په پښتون کې په دانه پسار ډیر شي امن ورونه شي.
حاجی عبد الله نور هم چې په ګران کېم کې د کډوالو له مشرانو څخه دی وای ل دوه کلون راهیسه چې له خوسته یونیسیار دفتر وړي دوی ته بیا منظم میاشتنی مرستې نه دی ورکړل شوی.
دا کوم خطوس پاستر کې وینې چې دا د سخت مشکل سره خو مختای لیار د بیمورون د رشان د وکار د ټول لیار په دیسه باندې رشان خو تقریبا د دوه کلو نه نصیار بنت للای دی خو چا څار زیب سر ولا جای و میا شور کو نه را بنه باند اخو به خید نه نش برو بردا ای سمود د بسره هوا د نسول د ک پاکستان د ک افغانستان د چې په خپل عوام دره خمو.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خانم څور زمخ کې ازادي رادیو ته ویلو چې د لار د سوداګر زتو کو د وړلو راوړلو په خاطر خلاصه شوی خود کورونا وایرس د غواخ له کبله تر اوسه هم د خلکو د تګ را تک پر وړاندې تړلې ده. بل خو د افغان حکومت چارواکو هم ازادي رادیو سره په بیا بیا ویلي چې د خپل وزیرستانو کډوالو پورې اړه لري چې دلته پاتې کیږي او کبیر تخپل سیمو ته ستنیږي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولند د ټاکنو ملي کمیسون وای محافظه کار ولسمشر انجی دودا د ولسمشۍ د دوم ځلې ټاکنو نږدې د ټولو رایو څه باندې 50% ګټلې دي او دا ټاکنې پرون وشوې. ویل کیږي چې دغه انتخابات به له اروپای ټولنې سره د پولند پر اړیکو تاثیر ولري. صالح محمد صالح راپور لري.
د دوه ټاکنو نتیجه به د پولند سیاستونه لشت لږه تر 2023 میلادي کال پورې وټاکي چې هغه وخت پارلماني ټاکنې په پام کې دي. حکومت او واکمن شیار خی د قانون او عدالت ګوند د اندجی دو د ملاتړ کوي، خو د اپوزیسون ګوند مدني پلیټ فارم د راپل تجاسکوفسکی ملاتړ دی چې د ورسا پخوانی شاروال او د اروپایي پارلمان پخوانی غړی دی. د اندجی دو د بیا انتخابیدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم ګڼل کیږي چې غواړي په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لانجمنه پروسه عملي کړي. اروپایی ټولنې پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د پولنډ محکمې په سیاست کې ښکېلوي. تجاسکوفسکی د کمپاینونو پر مهال ویلي و چې دی به د هغه قانون مخه ونیسي چې د ده په باور په پولنډ کې دیموکراتیک معیارونه کمزوري کوي. اندجی دودا بیا د دغه هیواد د ټولنیز هوساینې د پروګرامونو د دفاع ژمنه کړې چې د قانون او عدالت په مشرۍ حکومت پیشنهاد کړي دي. دودا چې د ټولنیزو مسایلو د متنوع کولو لپاره کمپاین کړي، د هم جنس بازانو پر حقونو او یهودانو ته د پخوانیو جګړو د غرامت ورکولو پر موضوع یې انتقاد کړی دی. دودا نن وویل د پر هغه څه چې د کمپاینونو پر مهال ویلي وو پښیمانه نه دی، ځکه د ده په باور د هغه څه ویلي چې ورباندې باور لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د جرمن مارشال فان په نوم امریکایي تحقیقاتي مرکز شینونکي مایکل بارانوفسکی ازادي راډیو ته وویل ځینې سیاسي اختلافونه دومره ژور دي چې تر ټاکنو وروسته به هم شایي په اسانۍ حل نه سي. د دوړو لوریو ترمنځ لویه خلاص ده. زه پر دې اړخ ډیره اندېښنه لرم. تضاد خورا زیات دی. دا یو عادي سیاسي بحث نه دی، نه هم کومه نورماله سیاسي لانجه ده. دا د دوړو اړخونو لپاره ژوره تاثیرات لري. دا د ارزښتونو موضوع ده. د دوی د هغې هڅې په باب ده چې غواړي د یوه او بل پر هیواد پالنه شک څرګند کړي. دا به ډیره ګرانه وي که تر ټاکنو وروسته موږ د ملي روغې جوړې شیبه تصور کړو. په پولند کې دغه ټاکنې تر سختو روغتیایي شرایطو لاندې وسوې، ځکه رایه ورکوونکي اړ وو چې ماسکونه او دستکشې وکاروي، له نورو جسمي فاصله ولري او لاسونه په میکروب ضد مایع ولري. خلکو په رای پاڼو کې د خپلې خوښې وړ کاندید د په نښه کولو لپاره خپل قلمونه کارول. د جون پر 28مه د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې دودا 43.5% رای ګټلې وې او تجاسکوفسکی په سولو کې 13.5% رای خپلې کړې وې. څرنګه چې یو کاندید هم اکثریت ونه ګټل، ټاکنې دویم ځلی پرون یکشنبه ترسره شوې. تجاسکوفسکی چې وایي هڅه کوي هیواد نور هم آزاد او د زغم لرونکی وي، وروسته له هغې د محافظه کارو له انتقادونو سره مخامخ سو چې د هم جنس بازانو او د جنسیت اړوونکو په څو مارشونو کې یې برخه واخیسته او ژمنه یې وکړې چې د ورسا په ښوونځیو کې به د جنسي رابطو په اړه هم مضامین شامل کړی سي.
ستاسو له پیغامونو
زده ورزگان ولایت څخه مې زنګ وهلې دي. د معرف څخه مې دا غوښتنه ده، یو جدي غوښتنه ده، زموږ مکتب د متعلمینو او محصلینو د یو حل لارې کې شودل چې مثلا مکتب محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارج هیوادو ته روان دي، د نسی او لوړ څخه یا مثلا د کومک پر تر وځي د جو خرڅ د متعلمین سره مثلا د دې مکتب یو شونځي بریزان نه سي د خپل د لارې د مصرف بنه لري او دا اس په یو سره حالت وکی دي. تر جهالت د جنگو دي خلک سم متعلمین او محصلین زیاتره روان یو خارج ته، نو موږ باید جدي غوښتنه د معرف څخه زموږ مکتبونه شروع کړي، پوهنتونونه دې خلاص کړي، د متعلمین پر مخ باندې یو د حل لارې ورته کېښودل شي. نو وسلام
غریب غریب یا سلام
زاب دلہ د لغمان ولایت د خانه یو کلی زخه پتی رنگ عرض کوم. موږ ابل وځه پریکشا کې کې نستو روپزی او دوګونی پیسې سکه مور کولې رکشاوالا ویل ځانه چلیږي. د لغمان ولایت چارواک ته وای او همدغه چې د افغانستان بانک چارواک ته وای چې دا یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دا ولې دوی جوړوي د پنځه ګونی نه لاندې پیسې باید نه وي، او یا دا چې خپل د چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کې چې دکانداران او رکشاوالا مجبور چې تر دوه یو ګونی او دوه ګونی هم واخلي، او یا د دولت د دې جوړول باندې چې وسلام زید خیر درکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازاجی رډو ته سرور ستاسور رسیدلې سمسونه. خان محمد اسلام یار د هلمند لنا دلی څخه لیکي د سمنګان پای بکی نننی بریټ ته اشاره کوي او لیکي د طالبانو داسې بریټونه به د سولې خبرې لسون سره مخامخ کړي او دی بیا لیکي جنگ او چاودنې باید ودرول شي. احمدی له هلمند لیکي جګړو زور اخیستی شبیلګی د ایبک نننی بریټ دی. عبدالباری خان امرنګ غزنی لیکي په افغان حکومت د قطر د توافقنامې تپل د سولې د لارې خان دی. حسینه احساس له کندهار لیکي کونړ ته د طالبانو په اشاره پاکستانی وسلوال راغلی دي. اتل له زابله لیکي طالبانو د اتل د ایبک پیشته اشاره کوي چې هلته طالبانو وحشت کړی دی. حمیده نظری له کلات هم په مجموع کې د طالبانو بریدونو ته اشاره کوي او د دې په وینا د وحشت دی. او حمیده له غزنی لیکي طالبان باید پوه شي چې په افغان وژنه